دوری فرد من هکش هستم تر گلالور
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منیمه ای که در تا 25 دقیقه است لر خود رقی ورانده لند خبرونه دا کرکټ د شلورونو نړیوال جام نیمه پایلو به تا د افغان لوبډلی له پرمختګ وروسته د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لرې وي. په هغې ویډیو کې شو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر خپره کړې ده. هغلی متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي. افغانستان د 2023 کال د شل اوریز نړیوال جام د څو غورو لوبډلو په وروستۍ سیالۍ کې له بنګلادیش څخه لوبه وګټله او نیمه پای لوبې ته ورسېد. که څه هم افغانستان لومړی بیټینګ وکړ نسبتا ټیټ و، یعنې 1.4 هدف منډې ټاکلی و، خو بالرانو د بنګلادیش پر وړاندې فشار زیات کړ او پرې نه ښودل چې ټاکلی هدف پوره کړي. افغانستان به د پنجشنبې په ورځ د جون 28 د کابل د سهار په 5 بجو په نیمه پایلوبه کې له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دوهې روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تېرې ستونزې حل نه کړي. په پام کې ده چې را روانه اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو استازي د قطر په پلازمېنې دوها کې په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړېږي. هیومن رایټس واچ په یو تازه راپور کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی دی ولیکلی دي چې په خپلې ویبپاڼې خپور کړی دی لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې دې لپاره اخیستي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خنډونه لرې کړي او داسې اجنډا ورته جوړه کړي چې د افغانو میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه بې برخې کړي. دا غونډه را روانه اونۍ د جون په 10 او د جولای په 9 نیټه جوړیږي. او د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاستوالو د غونډې دویمه وروستۍ ورځ ده. د یو دیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د غونډې ګډونوال وایي د دوی هدف په خپلو لیکو کې د اختلافونو له منځه وړل او د همغږۍ پیاوړي کول دي. په دې غونډه کې د طالبانو پر مخالفو ډلو سربېره د ښځو استازو، مدني فعالانو او یو شمېر خپلواکو سیاستوالو هم ګډون کړی و. دې غونډې یو ډله ګډونوال د حل لار یوازې د بین الافغاني مذاکراتو بیا پیلول بولي، خو بله ډله بیا د خبرو تر څنګ پر پوځي انتخاب هم ټینګار کوي.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث تمو په سلامونو هر کله کو. نن پر دې خبرې کوي چې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو لېږد سره سره ولې دغه هیواد لا هم بېوزلۍ سره مخامخ دی، ولې په میلیونونو وګړي لا هم للوژې او خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبا یوه 13 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو له لېږد سره سره دغه هیواد بیا هم له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دی. هغې د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل سوې غونډې ته وویل په تیرو څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې 1 میلیارډ ډالر برابر کړي دي. هغې زیاته کړې چې 4 میلیارډ ډالر نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي. 3 کاله او تر 1.5 میلیارډ ډالرو زیاته مالی مرسته، خو له دومره ډیرو مالی مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي. خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار 13 په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله، د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کېږي. په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دی له هالنډ څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی، او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. په پیل کې پیژن صاحب، تاسو ته راځو، دا 1.5 میلیارډ ډالر چې په تیرو څه کم 3 کلونو کې افغانستان ته برابر سوي، څه فکر کوي چې ورسره د بېوزلۍ سطحه ولې ټیټه سوې نه ده؟
اصلي علت دا دی چې
په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې ځواب ویلو ملت او نړیوال ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې ګیډ وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیل کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګوري کم درې کال مخکې نړیوالې ټولنې تر تیروتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې یوه اداره چې هغه نسبتا مشروع وه، د خلکو پیرایو راغلې وه، خلکو کولای شوای چې د خپلو ستونزو، د خپلو مشکلاتو، د خپلو غوښتنو په باب ځکه پورته کې یوې داسې ادارې تور پرېښول چې هغه نه په نړیواله سطحه او نه د خلکو په سطحه محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپل تیروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو لپاره دوی دغه یوولس میلیارد ډالر چې تاسو یادونه وکړله او اووه میلیارد چې دوی اوس لګولي دي، که دغوند درې برابر هم دي ځانګړي کې او ویل لګوي
د خلکو ژوند کې به په تیر حکومت کې هم یو ستون زده و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره هم دغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغه سدینو پدې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي.
بالکل، حکومت په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیلی یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوالې مرستې د خپل د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې او دا هم دغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلودي چې دا غږ پورته کړي چې دا مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو، اما اوس دغه شی دغه یو ادرس نشته. طالب د نړیوال ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي او خو د ځخ پوت کې چې د ځان د ملت استازي بولي نړیوال ټولنه په مقابل کې توای چې موږ تاسو نه په رسمیت پیژنو او نه موږ تاسو ته د دوه مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او واک درکوو. ام دا خبره چې ما یادونه وکړه چې البته یو رسمي ادرس نشته، په خو یو رسمي ادرس موجود وو او دا ځخ پورته کوي د نړیوال ټولنې غواړ ورته نیوي یا نه ورته نیوي به خبره ده. اما هدا اکل یو ادرس موجود وو، خلکو کولای شي پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې دا وڅخه پښتنه وکړي. اوس هیڅ نه دی موجود، خلک لالهاند دي، خلکو لار وکړه ده، خلک صرف د دې لپاره پتام دي چې څنګه یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي هغه کده اړې لاري او دا ډېر خراب حالت دی. تاسو وینئ چې خلک د خپل اولادونو د نسونو د مړولو لپاره، د خپل ورځنی ژوند د دوام لپاره بیلابیلو جرایم متلاصتي یا مختلفو ګروپونو سره، تروریستي ګروپونو سره، غیر مشروع غیر قانوني وسلوالو ګروپونو سره یو ځای کیږي. خصوصا ځوانان، هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ، هغه ځوانان چې هغه باید پونتون ورولي، هغه داسې یو بیلاری سر کیږي او دا متاسفانه د دې ترڅنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي د دغه لارې څخه افغانستان د طالبان د لومړی دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلیږي او دلته د سربازګری بهترین امکانات ته چې لاته هم دغه وجه دی وځي او د قانون نشټوالی دی.
ډیر مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژن صاحب. نایل صاحب، تاسو د کاتوریا نیکیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کیږي. په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپلې هڅې وکړې، د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولې ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کیږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار سي؟
یو څه مخکې نه چې تاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید په نړیوال سطح باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په غنو هیوادونو کې ان کې وی حوالته شپې ورځې تیروي یا د مسافرۍ یا د اوسېږي. دوی د افغانستان اوسنۍ حالات ډېر بد انعکاس کوي ولس او یا په نړیواله سطحه. په افغانستان کې دومره هم بشری ناورین نشته لکه چې کسان چې په خارج هیوادونو کې دي چې په خصوصا په سوشل میډیا کې یا د رسنیو لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې بشری ناورین چې دوی وګوا کې د خلکو چې دوی په نړیواله سطحه باندې معرفي کوي، اوس به زه خپل هم ورته وایم چې بشری ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا کیور روپې وا دوه روپې وي راولې په افغانستان کې مصرفولې، دغه د خپل مدیریت او د خپل چار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موسسات چې په نړیواله سطحه دي، زموږ خو یو بنیاد ده چې دلته خپل په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې هغه پیسې راټولېږي، هغه پیسې بیرته د افغانستان پر وګړو مصرفوو. ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې رالیږي او دوی یو چاته سپاري، هغه خپل مصرفوي، دا یو خپل ګډوډي یو خپل بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسسات باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګیدلې دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشری ناورین یا چې هغه کسان چې بشری ناورین ورته وایي، هغه کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر داره چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطحه راځي، که خپل یو حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولم یا یو ځکه چې یو یا یو طرزالعمل ورته جوړ شي، دغه طرزالعمل په بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شکی ورته وسپارل شي، دا به ډېر زیات ښه وي. اوسنۍ مثلا په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې که څه هم تاسو شهیدان ووایي چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پېښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډېر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا په همدغه د افغانستان همدا خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي، او یو څه د افغانستان بهر هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي، هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي، د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي، او هغه کسان چې بیرون کې واغوي خپل کې سره فکر کوم پیسې راټولې کړي او بلته به افغانستان ته راولېږلې، په افغانستان کې به په امدې وګړو باندې مصرف شي.
پیجان صاحب، ځینې انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي، د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي، چې دا ډېر ګران تمامېږي، زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، دا دغه یو معقوله لار نه ده چې دغه مرستې چې مثلا 100 روپۍ دي غواړي د افغانستان خلکو ته په کلو په باندې چې ورسوي، او د هغو د لوجستیک او اسانتیاو دپاره دوی 200 نور باید مصرف کړي. دا هېڅ معقوله لار نه ده. همدغه لامل و چې تیر حکومت په وار وار باندې پر دغه روان باندې پر دغه ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی وو، ځکه چې ملګر ملتین یا نورې ادارې، نړیوالې ادارې لکه یو ایس ای ډی او دغه نور چې دي، هغوی ځان ته خپل معیار لري، پر هغه معیار برابر دوی باید مرستې وویشي، ځان ته باید دفتر ونیسي، دغه کریا ورکړي، خپل وګړو حفاظت وکړي، معاشونه ورکړي، خصوصا ډېر لوړ معاشونه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکارانو ته ورکړي، چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده. که موږ وایو چې ملګرو ملتونه چې دغه یا نورې نړیوالې ادارې چې دغه مرستې نه ویشي او خلکو ته دا غیر علمي او غیر معقول غدی د نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دوغ مرستو حیف و ملت لار آواروی. اوس خوب موضوع وایی چه خیر دی که دا مرستی پی لوره بای بانی تر خلق رسیجه خو دیوی مشروعی داره دلار خو رسیجه دا خلق رسیجه چه پی یو داول نه یو داول تر پشتنی او جوابوی لاند راسی. اما که دا پیسه غیری رسمی ادرسونو تواز تا ولسی دا ناورین دا دی پردائی چه حالی که نور هم زیادیه. مورد اصولی داله چه دا غدا پکتیکا و پا علاقه که چه تیر کال یا چه بانده یو کال مخی زلزله و اصوله نو دا دی شایدان و چه چمره ستر ناورین و چمره ستر فجار آمانز اصوله. مورد اولی داله چه دا مرستی چه بیلنی مرستی چه اغا باید په ډیر عجله توګه باندې خلکو ته رسیدلی وای. د دې پر ځای چې خلکو ته ورسیږي د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر کسان ته چې غیر مستحق کسان چې هغوی د دې په دې ناورین کې نه وځول شوي حتی د نورو ځایو څخه د نورو کلو نورو ولسوالۍ څخه راغلي هغو ته ورکړل.
بلې پېژان صاحب، همدغه پکتیکا ته خو هم زیاتې مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واستول سوې، خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه یې په هغه زلزله کې وران سوي وه کورونه نه دي ورکول سوي او دوی په تمه کښې نیول سوي. مانا دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسیږي، زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوال ادارو مرستې هم ما درته یادونه وکړه چې هغه هم په سمه توګه باندې نه رسېږي، ځکه چې یو علاقې تاسو خپله یادونه وکړه چې هغه ډېرې ګران پرې وځي. او د دې تر څنګ نړیوال ادارې په دغسې حالاتو کې بیا مجبوره دي چې پر سیمه ییزو دغه ګروپونو دغه ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کښې له بده مرغه دا یو په یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دي، یوه روپۍ مصرفوي او نن یوې جیب ته چې په بېلابېلو لارو باندې په غیر معقولو لارو باندې لګوي. دا د حل لاره نه ده، نه بنسټونه د حل لاره ده، نه ملګري ملتونه د حل لاره ده. د حل اصولي او اساسي لاره دا ده چې باید په افغانستان کې دغسې یو حالت باید راوستل شوی نه وای اصلا. ولې تاسو ولې د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني؟ چې ځکه یې نه ویني چې هلته یو اداره موجوده ده، یو نظام موجود دی، یو سرپرست موجود دی د دغه کورنۍ، دغه سترې کورنۍ چې هېواد نومېږي، د هند په نوم یو هېواد نومېږي. که څه هم هلته بلیونونه انسانان د افغانستان شل یا دېرش چنده ډېر کسان هلته ژوند کوي، اما دغه ناورین هلته ولې نه رامنځته کېږي؟ ځکه چې هلته حکومت موجود دی، هلته اداره موجوده ده، هلته د سوال او ځواب یو څوک موجود دی. دا خپله د ملګرو ملتونو، دا خپله د نړیوالې ادارې یو ستره تېروتنه ده. دوی سیاسي اهداف نسبت بشري اهداف ته برتر ګڼي. خپله په یو سیمه کې د ناورین د رامنځته کېدو لامل سي، بیا وروسته خپله پر هغه پروسه باندې خپله په غیر مستقیم ډول باندې دوی انتقاد کوي چې دا هېڅ معقوله لاره نه ده. او هغه ملتونه چې ویښ دي، هغه ملتونه چې په اداره دي، هغوی هېڅکله دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو حالت ته دوی بوزي. سیاسي ثبات، سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښ اداره چې په یو هېواد کښې نه وي، هلته هر څه امکان لري، هلته هېڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نه شي کېدلی.
ډېر مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري. له هالند څخه مو میلمه د عزت الله پیژان چې افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی. دغه ورځ د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل. نایل صاحب، تاسو ته راځو. دا مهال چې په لسګونو بهر میشته افغانان غواړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپلې مالي مرستې ولیږي، په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی، ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی، دوی خپلې مالي مرستې څه ډول تر تاسو در رسولی سي؟
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم دا خوانه کار نه کوي، او فکر کوم اوس څه ناڅه د پیسو معیار ورته ټاکل شوی دی. تر یو اندازه پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه او که غواړي د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخستلی شي. دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو ته منیګرام یو سیستم دا او بل سیستم په نوم دی ریاد او ویسترن یونین دا ځینې سیستمونه ځینې شرکتونه دي چې د هغې لار نه ته کولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي. یو څه زه غواړم چې یادونه وکړم لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله دلته په خپلو خبرو کې وویل چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي ځین نه په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او دوی که یوه روپۍ مصرفوي نور روپۍ د دوی جوت ته یا په نامشهور ډول مصرفېږي. یو څه تر ټولو ډېر مهم دي هغه دا چې په افغانستان کې اوسنی حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري. تېر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطحه د ملګرو ملتونو یا په ځینو کسانو بعضو تجارانو رالېږلې حواله کولې په افغانستان کې ډېرې بې ځایه مصرفېدلې. په دې ټول ولس شاهد ځکه چې زه په افغانستان کې ژوند کوم د افغانستان د وګړو سره کته پورته خپل وینم او اوسنی حکومت د چارواکو سره بعض چارواکو سره خبرې کوم هغوی سره وایم هغوی سره بعض وخت بس په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي محمود ته ورځي او هغوی باندې غاکېږي د نړیوالو خلکو له لوري نه چې دغه پیسې تاسو درځي دا پیسې باید تاسو په داسې قانوني ډول مصرف کړئ چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغوی ته باید ورسي. د اوسنی حکومت چارواکو ته زه بعضې وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم ورته وایم چې هغه پیسې چې نورو هېوادونو راځي دلته مصرفېږي دوی که څه هم دې حکومت ته ورته یو قانون هم ایښی ده د دوی قانون په مطابق به دا پیسې مصرفېږي او وخت بغداد ته رسېږي ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروې کړی دا چې هغه کسان دوی ته ښه صحیح معلوم دي چې دوی بې وزله دي او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرستې وشي امکاناتو ته برابر شي. ځینې وخت دوی ته زه دا وایم چې هغه پیسې چې د خارج نه راځي دوی باید داسې یو قانون وټاکي اوسنی حکومت چې کار یې ورباندې کړی دی یو اندازه پورې که په خارج کې احمد د محمود د تجار ده او یا هغه همدردي چې زمونږ سره کاغذ د هر مذهب کسان دي چې مونږ سره همدردي کوي په افغانستان کې بې وزلو کسانو ته امکانات برابروي اوسنی حکومت ته زما غږ او زما مشوره همدا ده همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې که یوه ده دوه دي درې روپۍ دي چې هغوی هغه پیسې راځي او ستاسو د قانون لاندې بېرته په بې وزلو کسانو باندې ویشل کېږي یا ورته امکانات برابروي. زه همیشه دا ورته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفېږي همدا پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو په خپل دي پیښې شاهدان یاست چې زلزله شي او ډېر خلک یعنی بېخي داسې یو پیښه وه چې بېخي په تاریخ کې به داسې پیښه تکرار شوې نه وي. لږه څه وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پیښه تکرار شوله داسې یو پیښه
اواز مې څه خراب شو کې ځای ته بیا هم تغییر ورکړي تر هغه چې ستاسو اواز سمېږي کې ځای ته تغییر ورکړي. پیژن صاحب یو موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغه د شفافیت تضمین غواړي څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولای شي کچې دوی خپل بس پنې غیر رسمي بنسټونو ته ولېږي دا غټور تمامېږي او ک نړیوالو بنسټونو ته
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري. ما درته وویل دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا ځینې بنسټونو او ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دی او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي چې دا د اخلاقي لحاظ یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت دی او وروسته پاتې چاره ده چې دی پر مخ بیایي. زه که خلکو ته وکولی شم مشوره ورکړم خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم زه هېڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې پر اکثر باندې ټول به څوک کولی قضاوت ونه شي کولای پر اکثر بنسټونو باندې په نوی فیصد بنسټونو باندې زه باور نه لرم او ځکه دوی نه مسلکي دي او نه شي یو شفاف میکانیزم لري. د دې چې تر اخیر سوال ته په افغانستان کې خپل یو 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 حکومت اداره نشته څوک د چا څخه حساب وغواړي. دلته په بهر کې ځینې بنسټونه شته چې هغه کولای شي څوک انلاین د لارې ډېر په اسانۍ سره لاسرسی ورته پیدا کړي او خپل د د د د د
وخت کم دی په دې خاطر مداخله کوم بخښنه غواړم. نایل صاحب څه فکر کوي چې څومره تضمین تاسو ورکولی شئ د یو غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر، چې آیا فکر کوي چې د خلکو بسپنه واقعا تر خلکو رسولی شئ؟
یو څه مهم دادی لکه څنګه چې پیژان صاحب د میکانیزم یادونه وکړه، زه وایم دا تر یو ځای پورې زور سره منم. ممکن د کار په اساس چې څنګه کار دلته
په ورنال صاحب خبرې لاندې کې ځکه چې وخت ډیر کم دی
تمه ده شاید باید تجربه ولري. خبره دا شاید کوم باندې سکونه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسه چې په افغانستان کې کار کوي په ځای دي چې و 2 روپۍ نغدي ورکي او په ځای دي چې و ډوړې وته واخلي واري کې دا غي پر ځای باید داسې یو څه وته واخل شي چې دوی ګټه پر واخلي. مثلا دیوی مړې ډوړې پر ځای باید یو کراچي وته واخل شي، یا مثلا د 100 روپۍ پر ځای باندې یو دکان وته جوړ شي هغه به وځو کسان ته چې دوی کاروبار دینه پایل کی. مثلا کچیر ته یو کراچي یا یو دکان ورته کې خولل شو د سل یا د 200 روپۍ په مقابل کې یا د 3000 3000 مقابل کې دوی کولای شي مشتنه یعید لا سره وړي. په همدې شکل به ان شاء الله چې په افغانستان کې بیوزلي ختميږي، په افغانستان کې به
ډیر مننه
دغه بشوري نورین هم لمنځ دي.
د پروګرام لمیلمنو مننه. له هالنډ عزت الله پیژند را سره و چې افغانستان کې د اروپאי ټولنې لګنو پروژو سره کار کړي. د غرض د کتور کیف خیریه بنسټ لمشر عبدالرحیم نایل 25 دقیقې اونیز بحث مول ازادي رادیو واورید. د بحث وخت هم دلته پای ته رسیږي.
ਲੈ ਉਲੇ ਰੇ ਉਲੇ।